سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت ما هم شپږ بجې شي تاسو ازادي راډیو ته غوښتل مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپور مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې د امریکا ان پی آر یا ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د برید پلان جوړ کړی و نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نه ښکاري د سیرنا هوټل په برید کې د امریکایي تاور دیویت اسلا په شمول شپږ تنه وژل شوي وو د دې راپور په اساس سره لدی چې د امریکا د عدلیې وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر یک شنبه پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په ویبپاڼه کې شته دی د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون وویل چې د امریکا حکومت سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې دي امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالر جایزه ایښې وه پاکستان او د طالبانو حکومت نیوز بیا ژمنه وکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس باندې کلیکلی چې په کابل کې د می د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وکتل موږ له افغانستان سره دوامداره تعامل او د متقابل ګټو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لورو یو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې ری پر اخیکړي تر څو دوړ خزیاړي کې نوري هم اټینګ شي د پاکستان ځنګړي استازي صادق خان تر دې وړاندې د 2023 کال د دسمبر په 16مه کابل ته سفر کړی وو هغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباري وکړه چې ولسګر ملکی وګړي په لړ کې وشل شو د امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلې شي البته ناغه سي چې ډیرو ته مدلوده پروسی چې ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکران د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادمیر زلنسکی ترمنځ چې په ترڅ کې کې فل د دیش ورځنی اوربان سره موافقه وکړه د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکران د اټومي بټو په اړه هم اتره شو ولادمیر زلنسکی ویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیرغونې په امکان هم خبرې کړې دي زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټې ده او د 2023 کال مارچ رئیس د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده د اوکران د بیرونی حالاتو ادارې د شنبه په ورځ د مارچ 23مه سهار وخت اعلان وکړ چې په کیف کې د روسي بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه کسان وژل شوي دي تیر یو چیز راپور په اساس د ادارې ویلي چې د برید په پایله کې د سوګنې په ودانې کې وړونه ولګېدل او ګڼ شمېر خلک له کورونو څخه وایستل شول د اوکران د بیرونی حالات خدمات په ټلګرام کې په یو بین کې ویلي چې یو ښځه د نیپروپیتسک په سیمه کې وروسته لاغې مړه شوه چې د سوګنې په ودانې کې د یو ویجاړ شوی بی پیلوټ الوتکې د ټوټو راپریوتو لا اور ولا كيت ازادي رادیو سالي ساتا په ازادي رادیو دات کوم کوله دلې شي د دریو طالب چارواک پر سر در امریکا جایز لری کول اتس پیغام درلو دلې شي
البته تاسو به توای چې انتقه یو تغییر دی سیاست دی امریکا دی افغانستان اکلا دی
لپاکستان دا فان کروالو پر نجیب رو بیستو لٹینگار
نو مشکل دا غلطا دو منگا تالیمون رو بکو تالیمون دی کاروبار دی زندگی جوڑا دا نو تب منگیس قولی نو سوشل تلاش
پاکتیا که دا فرنیچر رو دا جوڑولو واسری نجاری کاروبار اخواری دلی
حکومت دمونه فرنیچر اخلي کاوچونو میزونه هر شی مون اخلي الحمدلله دوی وصله کابل نم نه راوړي دمون خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپور مشران پر سر ټاکلې جایزې لري کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د برید پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړي پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي محمد اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې دغه د امریکا وروستۍ پرېکړې څه پیغام درلودلی شي
البته داسې باید ووایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکلا دی زه داسې فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړی توپ کړای په حاکم څوتنه بندیان د امریکانو د کابل نه خوش اصول او امریکا هم افغانی بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستی پریکړه ګرچی دا یوازې د عدلی وزارت د خوانه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کیږي چې د دغه امریکایي راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل، دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي. او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي، دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم
ترسره شوی. بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کی چې امریکایي زندانی آزاد شو، ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي؟ آیا دې ته د امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تور لست کې دي، د هغوی نمونه دم له دغه تور لست څخه وویستل شي که نه پریکړه محدوده کېدی شي؟
دا کېدی شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه ده چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وو یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفه به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقاني او د عبدالعزیز حقاني او د حیا حقاني په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفه شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه په دې دی چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان له خوانه نیول شو بیرته خوشې شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي.
یقینا امریکا په سیمه کې همداوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوحې په توافقاتو کې دا فیصله شو چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوال ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا خګرنی چې طالبان سره دوی همکاری وکړي یا طالبان د دوی سره همکاری وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش دی.
د چهارشنبې ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري ستلو پر ځای په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل وطن ته ستنه کړي. د غوښتنه د طالبان حکومت ورنوي چار سر پر وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګړي سازي صادق خان سره په لیدنه کې کړي ده. له دې مخکې پاکستان له دې واده د ای سي سي کارت لرونکو افغان کډوال د ستلو د نیټه ځنډول پړه د طالبان حکومت غوښتنه رد کړې وه. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې محل کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړې چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لالارې 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي کړی و. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوی و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارتلرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوی نیټه نه ده بدله شوی. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 ای سی سی کارتلرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوخه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. مالته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوی او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنیږي ورته ډېره سخت ده.
نو په وطن کې ولا دي نو ما شومان دلته ګرځي پیدایش مدل ته سوی ال د مرسو کو نه پل لرو نه سرای لرو نه مځک لرو نه دغه واس لرو چې مړل ځان ورسو مړل د څه وګشب لار سره وته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 7 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2011 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15مې وروسته له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 7,50,000 افغان کډوال په خپل خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زده کړې نشي تم کېدای صندوق وایي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګې پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت لري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. نور هلې په دې راپور کې
په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونو واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټول انجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د لتابیز لاس واخلي. د سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او لبنسټیزو بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه شان یې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومین نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کیږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
له زده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بود دسترسي به آموزش نظر هایندې ما را که به خطر میندازه.
زده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی لږ وخت سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکی ولرو.
دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمیر کې 400,000 نور هم ور اضافه شوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2024 کال کې بیا نجونو او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکای متحده ایالاتونو په اوکراین کې حضور لرلی شي، البته نه هغه څه چې ډیر یې تمه درلوده. هغه کارپان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره خبرې کړې د اوکراین د اټومي بټۍ په اړه د غیوات او امریکای د موافقې د وړاندې شوي طرحې محتاطانه هرکلی کړی. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. تفصیلي په راپور کې
په ورستۍ ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زیلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش ورځنی اوربند سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زیلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکي پرسونل او نور مهم پړاوونه، تر څو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او عواید برابر کړی شي. سپین ماڼۍ هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ ولودیمیر زیلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړي په محتاط ډول د وړاندیز شوی طرحې هرکلی کړي. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. ولودیمیر اوملچکینو چې د کیف پر اعظم کوفتیرنیس مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وایي کچېری شاغله ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نه کړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اټوم چې د اوکراین د اټومي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتی اداره پاتشی. اوملچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپوروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري ځکه چې هر اټومي واحد خپلې ځانګړې تخنیکی ځانګړتیاوي لري. اوکراین 15 فعال اتمی ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اتمی بټیو کې ځای پر ځای شوی دی. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس بهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی، خو له تیرو ډیرشو کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 یم کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلې دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی، ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتمي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده. له خبرونو ورآخوا،
پتاسال کې چې کوچنی اختر ته نږدې وونه پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږکال یې کار د تېرو کلونو په شان ښه نه دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاري او بېوزلي بللې ده. نور هله په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مشکم د مونږ با جوړې نه خشت په تیرو کلونو کې وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشي دي او ناس کارونه هم نشته. د تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زر جوړې ګنډلې، دا چې اوس مونږ وسه جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې، اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بېوزلي او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی. هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دی هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړتیا لري. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
دا زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو او سري نجارۍ کاروبار وړیدلی او په خصوصي سکتور کې په دې برخه کې باندې پنګونه لري شوې ده. په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا عرفه د پیړیو اوږده مخنه لري او له پخوا څخه د دې هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي، خو په دې برخه کې ماشيني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. په پکتیا کې د محل د زنغوزیو د پروسس او پرغناد مسوده تولید په ګډون په بیلابیل برخو کې 500 سلوي او وړې کارخونه او فابریکه فعالیت لري. نور هغه د نجیب الله خیل پر رپورت کې چې د کارخونه د فعالیت په غږ پیلوي.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار خشوي او اوس مهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچرو په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچرو د تولید په برخه کې د کارګر وړتیا ویلوري شوی او اوس د نوي او پرمختللو ماشينونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونه مالک محمد گردیزی مشال رادیو ته وویل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي، کاوچونه، میزونه، هر شی مونږ اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه راوړي، دمونږ خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي. او بوداسان کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، ام هغه مون د تختونه او انوارګان د شانوړي.
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر ډیر خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا د وطن اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ویل
تر ډیره هله پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا ده.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید له
ورته توګه د فرنیچرو او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابر شوي ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه د میز او چوکۍ الماری تختې خاو سره کوم ته کارام دي، نیټ نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا نه کله کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي امداد الله ویل
ان شاء الله خلک دې تلېوالتیا ورس پورې زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او ان شاء الله دې موږ دغه کوشش ته چې ان شاء الله راتلونکي کال به د دې فیصد نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچرو د کارخونو مالکان داسې مهال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزیو د پروسس او برېښنا د مزود تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 500 لوی اوړي کارخونه او فابریکې فعالیت لري. اقتصادپوهان وړې کارخونی هم د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمه بولي او زیاتوي دا د کورنیو او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
دروژي رنگونه
نوم مساعد دی کابل ولایت زمینه هي اوسیدونکو یم. اذان چې وشي روزه په پیرکی یا په بولانی باندې متو، بیا د منځونو منځونه کوو، د منځونو ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیات دی، بیکاری زیات ده، فقر او نیستی زیات ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي، بلکې نو څنسته روژه ډیره شایسته روژه ده. موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. باید وکړي چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان هم زم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه روژه واز داسې نه چې مونږ خالی خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګې هم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولی شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. الحمدللہ روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیری لنډې ورځې دي، ډیره ښه په خیر روانه ده، انشاءالله مشکل نسته.